زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. په دې سره ورسېدو په کابل کې 12 بجو ته د غرمې. اوس یو ځل بیا له اجمل انسخه د مهمو خبرونو سره چې کیاورو.
دا هلمند چارواکو تایید کړی د چنن سهار په 14 کې یو افغان جنرال وژل شوی. د هلمند ولایت د اماړي کو مسول زاهد اتل ازادي رډیو ته تایید کړی چې د مارچ او ناوی ولسوالۍ ترمنس په لار په 14 کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پله لیوا کمانډان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه عسکري ټپیان دي. دا افغان ځواکونو تیر شپه د پکتیا په احمد اباد ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفان د حکومت پکې وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن په دې اړه ازادي رډیو ته څرګندونه وکړي. د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات به خبره کړي چې پرونی په دغه خار کې دوه کسان په چړو وهل او د پخپل د پولیسو لخوا په ډزو وشتل شو. د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلي چې بریدګر ته 20 عثمان خان په 2012 کال کې د تروریستي جرایمو په ترسراوي بندي شوی هم وو. او افغان برتانیي سکوهون کې سهیل احمد خپل انګلیس سیال ناک اوټ کړ. د سهیل احمد او ډایلن ډراپر ترمنس لوبه بیګا شپه د لندن په یار کال کې وشوه.
مننه کوم اجمالاند. دوستانو تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ په تمو د ازادي رادیو ډاټ کام. او د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دي. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې په افغانستان کې د ایډز له درې زور ناروغانو څخه نیمه معتادین دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې نږدې 40 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کاپیسا ولایت د امنی قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې لنشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د قوس میاشتې پر 3 نیټه د دې ولایت په مرکز کې نږدې 9.5 کیلوګرامه هیروین ونیول. دا هیروین په یو لاري موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې د افغانستان له شمال څخه د کاپیسا لاري ختیځ ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادۍ رډیو ته ویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو په چبرهار ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 15 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس ونیول. پولیسو په دوهمه پیښه کې د بټیکوټ ولسوالۍ په یو کور کې 28 کیلوګرامه چرس ونیول او د دې پیښې په توری د کور څښتن هم نیولې دی. په بادغیس ولایت کې 30 کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 1969 کال راهیسې بیا تر اوسه پورې 1.5 کیلوګرامه بیلابیل نشي مواد وسوځول. د یادونې وړ ده چې د یو او یا پیښو په تړاو څه د پاسه 50 تن قاچاقکوونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه ده چې د بدخشان ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ امنیه قمندان نجیب الله فرخاري ازادۍ رډیو ته وویل د دې ولسوالۍ له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت په مرسته 15 کیلوګرامه هیروین ونیول چې د سوګنې په یو کور کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی پر وړو قاچاق کوونکو یې خرڅ کړي. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 3 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب شمته کړيدي. په افغانستان کې د ایډز له درې زور ناروغانو څخه نیمه معتادین دي.
تر اوسه پورې 2803 د چاوي پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایډز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل د نشې موادو اعتیاد دی.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خوشناسای خانوادگی
یو شمیر خزی داسی دی چه ده کورنی توتیری خواله لعمالی نشو تا مخه کرده
دا چه نشه ده مرگی پر ناروغانو بانی چمرا ناورا غیزی لری پا دی اره لدکتر بشیر سروری سرمارا کل رو
یقینا ده مرگی او شرط هم داغ ده چه چوک تداوی لندی اغا ده ورود محال وقت ده پر دوا باید وقت
او ده پروگرام پا پاکی درام هم لرو
لکم دا اوس می چه دوری نو چه نازو تا گورم
ریختی هم چه دیره دردناکا پیخوا خود تا ترچو پوری بجاری
اوس پروانه پا محتاجونه که دا ارز ناروغی پا موضوع پیل کهو پا افغانستان که دا ارز لدروی زور ناروغانو چخه نیمه محتاجین دی دا افغانستان دا عامی روختی وزارت وای چی دا 2019 میلادی کال پیل چخه بیات رو وسه پوری لدوی سره د ارز یو سلو پنزوس ناروغان سبسوی چی و ولسی د نشی مواد معتادین دی. دا معتادین لدی عمل د ارز یا ایچ آیوی پا ناروغی اخته سوی چی پا گرده یا دا پیشکاری بمبا یا سرنج استعمال آوه. تیبی داکتران وای چی دا ارز وایرس دا پیشکاری دا ککلی او استعمال سوی بمبی للاری پاسانی سره لناروغ انسان چخه روغ انسان تا انتقالی جی. پا دی اره مرسجن ارسالا راپور چمتو کلی چی پشتوش باره محمد ایاستر نکولاندی کوی.
د روغتیا نړیوال سازمان پر وسخ کال په افغانستان کې د ایج د ناروغانو تخمینی شمیر 15900 خودلی وو. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سغنی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې 2803 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز ناروغۍ د کنټرول ملي پروګرام مشر ډاکټر سمرالدین ځاځي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ایډز ناروغان نیمایي معتادین دي، ځکه چې د ایچ آی وی وایروس د سورنج یا پیچکاری د بمبی له لارې له یوه ناروغ څخه بل انسان ته په اسانۍ سره انتقالیږي.
تر اوسه پورې 2803 د چاوي پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایډز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي، چې په دې کې تقریبا 1055 هغه پیښې دي چې د نشه یي توکو روږدو کسانو کې شتون لري، خصوصا هغه روږدي کسان چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکاریو د لارې استعمالوي. دوی د یوه ستنې او پیچکاری څخه څو نفره استفاده کوي، نو په دې سره د ایچ آی وی انتقال د یوه نه بل ته په اسانه کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په 2013 میلادي کال کې له دوی سره د ایډز 144 ناروغان ثبت شوي چې 40 کسان یې معتادین دي، خو سخ کال بیا له دوی سره 150 تازه ناروغان ثبت شوي چې 18 یې معتادین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سخ کال د یو ځانګړي پروګرام له لارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3,386 معتادینو ته 2,000,000 د پیچکاریو بمبې وړیا ورکړي دي. د دې پروګرام هدف دا دی چې معتادین څو ځله او په ګډه د پیچکاری یوه بمبه ونه کاروي او د ایډز ناروغي روغو خلکو ته انتقال نسی. ډاکټر امان الله روفي وایي چې هغه معتادین تر ډیره بریده د ایډز ناروغي له ګواښ سره مخ دي چې د پیچکاری له یوې بمبې څخه په ګډه استفاده کوي.
معمولا اینو دو وقت زرق میکنن زرقی
هغه معتادین چې په ورځ کې 2 نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي او یا څو کسان د پیچکاری یوه بمبه په ګډه کاروي، په دوی کې یو کس په ایچ آی وی ویروس ککړ وي. دا ویروس په اسانۍ سره روغو کسانو ته انتقالیږي. هغه کسان چې نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي زیان یې د هغو کسانو په پرتله ډیر دی چې نشه یي مواد کاروي. دا کسان باید د نشه یي موادو استعمال ته تغییر ورکړي او ځانونو ته له پیچکاری کولو څخه ډډه وکړي چې ډیر زیان لري او سړی وژني.
د نړیوال روغتیایي سازمان د راپور پر اساس په نړۍ کې څه د پاسه 1,000,000 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي چې د افریقایي هیوادونو ترڅنګ د جنوبي آسیا هیوادونه او افغانستان هم د دې ناروغۍ له ستر ګواښ سره مخ دي. ایډز یوه وایروسي ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او بیا یې وژني.
محمد ایاس څنګه کوچ په محتاجونو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ایډز له دریو زور ناروغانو څخه نیمه محتاجین دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال
او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. د بشري حقوقو خپلواک میسون وایي چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل احتیاط دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون په تازه راپور کې راغلی چې دوی ته په تیرو اوو میاشتو کې د تاوتریخوالي اوه قضیې رسیدلي چې اصلي علت یې نشي مواد دي. د دې تر څنګ دوی ته لسکونه ښځې هم ورغلي او غواړي چې له خپلو معتادو میړونو څخه جلا سي. د ښځینه حقونو فعالان وایي چې په ښځو باندې د تاوتریخوالي تر څنګ یو شمېر ښځې د معتادو میړونو لخوا په نشو باندې هم اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
له خوځو سره د تاوتریخوالي په اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو اوو میاشتو کې له دې کمیسیون سره 2022 پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور پر بنسټ د تاوتریخوالي په سولو کې ونه وی پیښې په کورونو کې دننه شوې چې مهم عمده دلایل په نشي موادو باندې د دوی د میړونو یا کورنۍ د نورو غړو احتیاط دی. د بشری حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د خوځو د برخي مسؤل لطفي سلطاني ازادي راډیو ته ویل زینو معتاد میړونو خپل میرمنې په زور په نشو وخته کړی دي، ځکه نو د هغه خوځو شمیر ډیر شوی چې غواړي له میړونو څخه جلا شي.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خوشنطهای خانوادگی،
یو شمیر خزی داسی دی چه ده کورنی توتیری خواله لعمالی نشو تا مخه کرده. بلستون زاد داده چه هم ده خزی ده کورنی ده غرو لخواه نشو تا اد استل شویدی. مونگ سا کال پتی روگ میاشتو که و داسی قضی دلو دی چه خزی پا زون نشو تا اد استل شویوی. ده خزو پر ورانده ده توتیری خواله لوی عمل ابتیاد دی. دیره حقا خزی چه لخپل میده سخا ده جلکه دو لپاره ده بشری حقونو کمیسون تا راغلی دی میدونه ای پا نشو اخت دی.
د دې راپور لمخې د تیرو کلونو په پارتلا له خوځو سره تاوتریخوالي په سولو کې یو څلویښت ډیر شوی چې عمده عوامل بیوسلي او کورنۍ ستونزې دي. یو شمېر هغه معتاد ښځې چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې بستري دي ازادي راډیو ته ویلي چې د میړونو لخوا په زور په نشو باندې اخته شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید د معتادو میړونو لخوا په زور د ښځو معتاد کیدل یوه جدي ستونزه بولي او له افغان دولت څخه غواړي چې د ښځو د ژغورنې لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي.
اگر یک مرد متات میشه تنها خودش متات است، ولی وقتی یک زن متات میشه
کله چې یو نارینه متات کیږي په هغه صورت کې اواز دای متات وي. خو کله چې یو ښځه په نشو اخته شي له هغې سره یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي هم په نشو باندې اخته کیږي. له بده مرغه چې د ښځو چارو وزارت او په مجموع کې افغان دولت د معتادو ښځو لپاره هیڅ ګټور او مؤثر پروګرام نه لري. راتلونکي کال باید د ښځو چارو د وزارت لوی کار هم دا وي چې له نورو ادارو سره په همغږۍ معتادو ښځو ته یو ځانګړی پروګرام جوړ کړي. باید دغه ډول هغه کورنۍ هم وژغورل شي چې د احتیاط له امله له تاوتریخوالي
سره.
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وقایه تر درملنې غوره بولي، د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د عامه پوهاوي له لارې د احتیاط مخه ونیسي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړ اغیز لري. طبي ډاکټرانو وایي که معتاد مرګي ناروغي ولري نو د مرګ خطر یې ډیر دی، ځکه د مرګي ناروغان ځانګړي پالنې او ساتنې ته اړتیا لري چې د احتیاط په صورت کې د ناروغ سمه پالنه نسي کېدای. دا چې اعتیاد مرګي ناروغانو ولې تر نور ناروغانو ډیر ځپي، په دې اړه فرید حلیمی له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې مرګي څه ډول ناروغي ده.
مرګي یو عصبي ناروغي ده، یعنی د اعصابو د خود به خودی فایرنګ له وجې چې برقونه داسې لکه شارتي غوندې کوي په دماغ کې پیدا کیږي. له دیرشو ثانیو نه تر یو نیمو دقیقو پورې دا وضعیت دوام کوي او بعد له هغه نه خپله له منځه ځي. دا چې مشکل دماغ په کوم ځای کې پیدا شوی او یا وړوکی ده او یا ټول دماغ نیولی ده، اراز و علائم هم فرق کوي. ځینې مرګي داسې چې سړی په لاره کې رواني نه پوهیږي، فقط حافظه کار نه کوي چې په د شلو ثانیو کې څه کار و څه خبره و. ځینې داسې چې لکه یو ګوته لاسې خارش خوندې کوي یا سوزش خوندې کوي، خو وروسته ښه کیږي په څو ثانیو کې، چې موږ ساده مرګي ورته وایو. ځینې مرګي داسې چې لږ څه مغلق کوي، یعنې د سړی یا د ښځې شعور له منځه ځي او د هغه وخت کې دی نه پوهیږي څه کارونه کوي، خو کوي یو شی چې خپل هم نه پوهیږي. ممکن دی چې یو شی چپه کړي، ممکن یو چا ووهي، لیکن په خپله نه پوهیږي. او یو بل رقم چې بیخي عمومي مرګي دی، یعنې مانا چې په ټول دماغ کې برقونه شرطي کوي او کنټرول نه کیږي، دا هغه رقم دی چې خلک یې ډېر پیژني. یو موږ تاسې ورته غټه مرګي وایو. په دې رقم کې سړی لویږي، استفراق کوي، خولې نه یې کفونه راځي، اواز یې داسې تنفس خرخر کوي او کبود رنگ پیدا کوي، کیدای شي ادرار وکړي، لاس پښې کچ کیږي. نو دا هغه رقم دی چې خلک ورته ډېر معرفي دي او خلک د مرګي په نامه پیژني، خو هغه ولوکی ولوکی شکل ډېر خلک ورسره معرفي نه دي. حتی خپل مریضان چې دوی دا مریضي لري هغوی نه پوهیږي، کنه دواړه مرګي دي او فقط وسعت له اندازې له وجې نه دوی فرق کوي.
معمولا دغه ناروغان چې مرګي لري خو دوی مراقبت ته ډېر اړتیا لري، خو بي سرپناه معتادین په داسې حالت کې ژوند کوي چې دوی مراقبت ته لاسرسی نه لري او کورنۍ نه لري دي. دوی ته دغه مرګي څومره جدي مشکلات پیښي؟
یقینا د دوی مشکلات هر وجه نه ډېر دي او د مرګي له مجنه هم باید زیات دي. موږ څو کټګوري مریضان لرو. یو مریضان دی چې مخکې د اعتیاد دوی مرګي لري، اعتیاد چې پیدا کیږي نو د هغه مرګي هم بې نظمه کیږي، هم شدید کیږي. یو قسم مریضان مرګي نه لري خو د اعتیاد له خاطره او د هغه مواد چې کوم دی مصرف کوي او مقدار کم زیات کیږي، د هغه سره مرګي هم دی تجربه کوي. او ځینې مریضان دی چې وروسته له اعتیاده چې کوم ماده مصرف کړی دی او شرایط زندگی خراب شوی دی، حفظ صحه نسته، نو د ده امنیت مسئولیت هم خراب دی. هر چېرته سر لګېدلی، هر چېرته زخمی شوی دی، کیدای شي نوی مرګي ورته پیدا شي بعد له اعتیاده. خو په هر صورت اعتیاد مریضي که څوک ورسره مرګي هم ولري، د هغه انظار خنۍ، د هغه مشکلات زیات دی او د هغه حملات به متکرر دي، او که به هغه باندې هر شی راغی نو مرسته او مراقبت به مورته په وخت ونه رسیږي، نو دوام کوي، نو خپل پیامدونه هم به ورسره خنۍ.
مرګي ناروغان عموما دوی دوامداره دوا خوري، خو بې سرپناه معتادین دغه شان دوی دوا ته هم لاسرسی نه لري، نو دوی څنګه مشکلات سره مخامخ کیږي؟
یقینا د مرګي یو شرط هم دغه دی چې څوک تداوی لاندې هغه د اوږدمهال وخت دپاره دوا باید وخوري. د څو کلونو، پنځه کاله، درې کاله، که ماشوم یې درې کاله تر پنځه کاله کتلس نه جګي، نو بیا کیدای شي تر لسو کالو یا تر آخر عمره پورې دوا واخلي. دا یو شرط دی او دا رسک دی چې هر وخت یو سړی مرګي ولري او دوا ورته ونه رسیږي، نو د حملې ګارنټي نه کیږي او هر وخت په هغه باندې حمله راتلی شي. دا عمومي خبره ده. خو که داسې سړی سره نو د حدر نشاور هم پرابلمونه وي. هغوی په خپله هم ځینې مواد داسې دي چې مرګي تولید کوي، لکه نارکوټکس یا مخدرات چې که اندازې نه زیات مصرف شي، یا دغه تابلیت کا او منبهات چې دي نوی راغلی، هغوی اندازې نه زیات مصرف شي نو مرګي زیاده. او که سړی هم مخکې مرګي لري، دا شیان هم ګډوډ خوري، نو مرګي به دوه برابر شي. د خپل مرګي تداوی چې نه کوي، نو بیا د هغه عملات چانس ډېر پکې زیات دی. او احتیاط واقعا مشکل پیدا کوي د مرګي د تداوی دپاره، ځکه چې هغه یو ورځ دوه ورځ نه وي، څو کلونه دپاره وي.
که چیرته یو معتاد منظم خپل دوا وخوري، آیا اثر کوي که نه کوي د مرګي تداوی لپاره چې خوري؟
که دا پلان یو مریض ته جوړوي، باید یو ورزیده ډاکټر ورته جوړ کړي. له دې خاطره چې ما ویل، یو خو مرګي دی، یو د مرګي کوم دوا دی چې دی خوري، بیا هغه نشاور دوا دی چې هغه هم یو رقم نه دي، نو سل رقمه دي، دا کوم یو ده خوري او په کمه اندازه خوري. نو دلته یو بیلانس ډېر ضرور دی چې د ډاکټر لخوا جوړ شي، چې یو سیف یو مسؤول دوا هم د مرګي د تداوی دپاره پیدا شي چې هغه د نشاور مواد سره انټراکشن یا تقابل نه کړي. یا تقابل دسی چې ګواکې د وضعیت لپاره مرسته وکړي. نو په دې صورت کې رواني ډاکټران یا عصبي ډاکټران کولای شي چې داسې دوا ورته غوره کړي چې مرګي لپاره یې مخي او د هغه ماده نشاور سره هم کومه تقابل ونه لري، یا کیلری تقابل د مثبت په اړخ باندې زیات فکر وشي چې یو بل ته کومک وکړي. نو دا یو ډېر قوي منیجمنت غواړي چې یو نظم هم غواړي چې مریض باید په نظم ووسي، تر یو په مرکز کې یا په کور کې یا وخت ډاکټر منظم ورته رسیږي او دوا هم ورته اکمل کیږي، چې دا احتیاط کې ډېر مشکل دی.
که چېرته یو معتاد د مرګي تداوي لپاره آماده اوسېږي چې خپل ځان تداوي وکړي، احتیاط ورته څومره مشکلات پېښوي د تداوي په برخه کې؟
کافی مشکلات پیدا کوي. احتیاط یوازې د مرګي د تداوي لپاره چې یو څو کلن برنامه دی مشکل نه جوړوي، هغه د درې وخته ډوډۍ لپاره مشکل جوړوي، د خوب لپاره مشکل جوړوي، پوره د یو کس برنامه ورانوي. یعنی هغه سړی نشي کولای چې په وخت خپل ټول کارونه سرته ورسیږي، په شمول د تداوي د مرګي. یعنی احتیاط او هغه د هغه ټول پیسې هغه نشاور موادو ته خرڅ کوي، د هغه وخت هغه ته نیسي، د هغه سوچ هم عمل دی. نو د ده مرګي مخکې ته په کنټرول لاندې و، اوس به کنټرول نه وي او حملات به زیات راځي.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري، په دې اړه مونږ له ډاکټر بشیر سروري سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کئ؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شید چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بسم الله جان دوارونه د موټر په ټکر کې مړ کیږي. دا غم پر بسم الله جان باندې دومره بد تاثیر کوي چې د ژوند ټولې چارې ځنې پاتې کیږي. اکثره وخت یا ژاړي او یا هم په اندېښنو کې ډوبوي، خو یو انډیوال له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا لاره به څه وي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جان، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاری خیریت دی؟
ولی بنا جارم دید بورو نمرگ لغم دی.
آقوی دی خدای او بخی تو وست مجاره مری پشاره بیر تا نجوندی کیگی.
زد دوکان داده دخل پان رازم چه گونده پامی او پا برشی، خدا غم دیر ترون دی طول او رس پشاره را باندی تیرشی.
نو داغه پیکه خود دو میاشتی کی؟
دو میاشتی کیگی خو زما هیڅ نه هېرېږي، لکه همدا اوس مې چې دورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پېښه وه، تېره شوه، خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پېښه وه، خو ډېره دردناکه پېښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څه وخت راهیسې چې دا پېښه شوې، هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانۍ مرګونه په خوب کې وینم.
خیر اوس خو هغوی ستا په ژړا بیرته نه راژوندي کیږي، خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کار هم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار مور میرمن بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کیږي.
وایي زه په کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم مو څنګه دومره ژر هېر کړم؟ غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جانه ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده ولاړ شه. یاره بسم الله جانه ته عجیبه سړی، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو د ورونه بیرته نه راژوندي کیږي.
مام ډیر کوخه کړه ده چې دا غم هیر کم او کوڅو کم نه میریږي نه میریږي
راشه چې لالا دې داسې شای درکې چې دا غم دې بیا بیخي په یادم نشي
څه جرا کوي
اه دا سیګریټ وسکا چې ټول غمونه دې لزړه وځي
په سیګریټو مې غم لزړه نه وځي اندا وګورا لزار یې مې په ځوس باندې سیګریټ کولې دي
دا غاسي سیګریټ نه دی چې تاسو کولې دي دا بیخي جلا سیګریټ دی
دا څنګه سیګریټ دی
تو خو یو ځل وڅکو بیا په خپل پوښي چې دا څنګه سیګریټ دی
سما دا تر هغه چې وېسکو
او واخله وېسکو
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازا رازا مہربانی ہو کا
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام رازا رازا پر دغه چوکی کی نا
سمجھ ڈاکٹر صاحب دا دیکھی نستم
خوا سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب زد ایروین و عملیم اوز غرم چه نزان علاج وکم
خواه تا کیسا وکا چه سنگ عملی شوی
ڈاکٹر صاحب کیسا دا سوا چه لس کالمخ کمی دو رونو موٹر تکر کن او دوارا وشل شول
خدا ادهو بخی خواه بیاسه وشوا
ما دا غم نشو تغبلای دمیل پارا چه دا غم هیر چی نشو تم مخا کنا
نو څنګه شو بیا د غم هیر شو
نه ډاکټر صاحب غم هیر نه شو بلکې زه نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه درماته کړه
څنګه یې ملا غوټه درماته کړه
یو دکان مې درلود هغه مې هم خرڅ کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې
بیا څه وشو
تر دې وروسته مې میرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره ونګاللې بېچارهګان ډېر په تکلیف شو
ښه بیا څه وشو
دوه کاله وروسته مې میرمن ناروغه شوه خو مې د علاج پیسې نه درلودې څه وخت وروسته مړه شوه او اړه بچیان را پاتې شو
بچیان دې اوس چیرې دي
د خسر ګره مې اوسېږي خسر مې هم ډېر غریب سړی دی
خیر دی مه ژاړه خدای به خیر کړي ښه دی بچیان خو دې یو سرپناه لري
ډاکټر صاحب دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کې مې ټول غاښونه وتلي دي ویښتان مې هم تک سپین شوي دي بېخي سرګلن بوډا ښکارم
خیر دی تان دېښنه مه کوه اوس هم شکر دی ځوانې ویښته دومره مهم نه دي غاښونه به دې هم جوړ شي
نه ډاکټر صاحب ځواني مانی نوره نه را پاتې هډوکې مېدا سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی
ته هېڅ اندېښنه مه کوه مونږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي
ډاکټر صاحب ما غلط فکر کړی و زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي
څنګه غلط فکر
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهر کاروان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.